تخ په رپورت کې اوري
د پاکستان د اقتصادي او سیاسي چارو شنونکي د ټاپي د غاز نل لیک د کار د پیل او لدی پروژې څخه ګټه اخیستنه د افغانستان په سولې او ثبات پورې تړي او ټینګار کوي چې دغه پروژې د تکمیل لپاره په دې هیواد کې سوله او امنیت ضروری دی. دوی دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې د پاکستان حکومت تېره ورځ اعلان وکړ چې د ټاپي د ګازو د نلیکې د جوړولو کار به د روان 2015 میلادي کال په دسمبر کې پیل شي. دا نلیکه د افغانستان او پاکستان په خاوره کې تیریږي چې په کسپین سمندر کې به د ترکمنستان طبي ګاز تر هند ورسوي. د ټاپي منځنۍ او جنوبي اسیا ترمنځ د ګاز د نلیکې پروژې تخنیکي کار په افغانستان کې د روانو ناکراریو له امله ځنډیدلی و، خو د پاکستان د صدراعظم نواز شریف دفتر د سې شنبې په ورځ په یو خبري کړې خبر پاڼه کې ویلي د ترکمنستان د صدراعظم مرستیال اسلام آباد ته د خپل سفر پر مهال له صدراعظم نواز شریف سره په لیدنه کې ویلي چې په دسمبر کې به د نلیکې لپاره د ځمکې کیندل پیل شي. د پاکستان صدراعظم نواز شریف د ټاپي د ګازو د نلیکې پروژه د سیمې د هیوادونو لپاره ګټوره بللې او ټینګار یې کړی چې د پروژې د جوړولو کار باید ژر تر ژره پیل او بشپړ شي. په عین حال کې د پاکستان د اقتصادي چارو کارپوهان وایي د ټاپي پروژه د افغانستان، پاکستان، ترکمنستان او هند لپاره مهمه ده او ښایي په بشپړېدو سره باید دغه سرور واړه هیوادونه ګټه پورته کړي او په ځانګړې توګه به په پاکستان کې د انرژۍ د کمښت مخه ونیول شي. د اقتصادي چارو کارپو اکرام هوتی له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
پاکستان ته خو که ارزان ګیس ملاو شي او دومره ارزان وي چې هغې باندې د اوسني قیمت یا لږ زیات قیمت باندې بجلی جوړ دی شي نو یو خو به دا فائدې بل انډستري چې ده نو کم ګیس استعمالوي نو د هغې لپاره به ډېره فائده وي، هغه به انډستري به خوښه شي.
د ټاپي پروژې د پیل پاړه خبرې په داسې حال کې ګرمې شوې چې د افغانستان هغه سیمې چې یاده پروژه پکې پلی کیږي اوس مهال تر ټولو نام نه بلل کیږي. بلخوا د سیاسي چارو کارپوهان که څه هم دغه ستره اقتصادي پروژه د سیمې د هیوادونو لپاره ګټوره بولي، خو د دې ترڅنګ وایي دغه پروژې د پیل او تکمیل لپاره په افغانستان کې د سولې او امنیت ټینګېدل ضروري دي. د سیاسي او سیمه ییزو چارو څارونکي نظیف خان ازادي راډیو ته وویل چې دغه پروژې ډېره ګټه پاکستان ته رسیږي نو دا هیواد دې په افغانستان کې د سولې او ثبات په ټینګښت کې مرسته وکړي.
د ترقۍ دپاره امن پر ټولو ضروري شی دی. دا وخت چې دا پېپره تیریږي نو د دې دپاره پاکستان نه ضروري ده چې د افغان پالیسي بدله کړي. د افغانستان امن د پاکستان او د ټولې جنوبي اسیا لپاره ډېر لازم دی نو دا پاکستان ته ډېر زیات په ګټه باندې پریوزي چې پاکستان دلته په افغانستان کې د امن هلو ځلو ته چې افغان ولس ته نو دا د پاکستان د اقتصادي ګټې دپاره د افغانستان په امن کې رښتونی کار وکړي او دا د پاکستان په بهترین مفاد کې دي.
د ټاپي پروژه د سیمې په کچه یو ستره پروژه ده چې لس میلیارد ډالر لګښت پرې راځي چې د آسیا پرمختیایي بانک یې تمویلوي. د یادونې وړ ده چې که چیرې دغې پروژې کارونه بشپړ شي نو له مخه به یې هر کال افغانستان د ترانزیت له درکه شاوخوا 300 میلیونه ډالر ترلاسه کوي.
حقیقت څه دی؟ له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې
د ازادي رادیو د حقیقت سره د خبرونې درنو مینوالو سلامونه ونې کې هلي مو ومنئ. ومو غوښتل د حقیقت سره په دغه خبرونه کې د افغانستان د اطلاعات فرهنګ وزارت د ځوانانو د موین خغلی ډاکټر صاحب کمال سادات سره مرکه ولرو. خغلی سادات هم د اوس سره په سټوډیو کې دی. خغلی سادات ښه راغلاست.
ډیره مننه خغلی ترمن.
مننه سادات صاحب، اوس چې تاسو د ځوانانو د موین په توګه په دنده ګمرل شوی، څه پلانونه دي د ځوانانو د ستونزو د هواري په برخه کې؟ ځکه نن سبا چې کتل کېږي د ټولو په پرتله په دغه هیواد کې د ځوانانو ستونزې ډېرې دي، د دوی د ستونزو د هواري په برخه کې ستاسو پلانونه څه دي؟
ترمن صاحب، موینیت عمر جوانان یا د ځوانانو موینیت په بیلابیلو برخو کې ځوانانو ته کار کوي، لکه د صحت په برخه کې، د تعلیم په برخه کې، د رضاکارانه ځوانانو په برخه کې، همداشان د کار موندنې په برخه کې، د ځوانانو د ژوند د جوړونې په برخه کې. مونږ درې ریاستونه لرو چې درې واړه ریاستونه په بیلابیلو برخو کې کار کوي. د دې ترڅنګ غلې ترمان مونږ په ولایتونو کې یا مریتونه لرو یا مدیریتونه لرو، نو مونږ ډیر ښه کار پیل کړی دی. مثال د تعلیم په برخه کې مونږ څو ورځې وړاندې د شپږویشتو پوهنتونونو او تعلیمي ادارو سره قرارداد امضا کوي. په دې قرارداد کې لس زره لزر درې سوه هغه ځوانان یا هغه خورکۍ خویندې چې هغه یا په کمکور کې بې نتیجې پاتې شوي دي یا دوی د لوړو ته زده کړو وسو ته کت نه لري د پیسو یا نور لاملونه دي. دغو خلکو ته مونږ اعلان کوو او اعلان مو ورته کړی دی چې که تاسو غواړئ چې په کابل او په ځینو ولایتونو کې چې پوهنتونونه دي چې مونږ قرارداد ورسره کړی دی خپل عالي تعلیمات ترسره کړئ له مونږ سره رجوع وکړئ. اوس هم هره ورځ په لسګونو وروڼه خویندې زموږ معینیت ته راځي، هلته مونږ هغوی ته امر ورکوو، مربوطه پوهنتون ته یې معرفي کوو. د دې تر څنګ جناب ترمان صاحب، مونږ هغه کسان چې هغه بالکل غریبان دي، بیخي د فیس طاقت نه لري، وسې نه لري، هغه مونږ فری یا مجاني یا په وړیا ډول پوهنتونونو ته معرفي کوو او معرفي کړي مو دي. خو ښاغلی ترمان، زه د ټول افغانستان خلکو ته اعلان کوم چې اوس د ځوانانو معینیت چې دی، په دې کې هیڅکله فساد نشته او نه به فساد پکې وي. هیڅوک دی کیدای شي مخکې وي، خو هغې په اړه زه خبرې نه کوم، ځکه چې هغه دوره تیره دوره.
ستاسې راتګ دلته د څو ورځنی کار مو څخي، یا فساد پخوا موجود و کنه؟
ټولو مدیرانو صاحبانو ته مې مکتوبونه لیږلي دي چې تاسو بیخي چې فساد طرف ته رشوت طرف ته مو ورفکر نه شي، او ټولو ته مې اختریا ورکړې ده چې هر څوک په فساد نه گیر شول، هغه هم د اسلام په رڼا کې، هم د افغانستان اساسي قانونو په رڼا کې مجرم دی، باید ترسره نشي. او د دې تر څنګ ټولو مدیرانو ته مو ویلي دي چې هر څوک چې دلته راځي، که هغه متعلم دی که څوک دی، ډیر ښه سلوک ورسره وکړي، ځکه چې پخوا چې د حکومت او د خلکو ترمنځ فاصله پیدا شوې وه، له حکومتي چارواکو یا مامورینو خلک خفه وو، نو دوی ته مو ویلي دي چې هر څوک درته راځي، ډیر ښه سلوک، ډیر ښه کردار ورسره وکړي، که کار یې ونه شي هم چې له ادارې نه معینیت نه په خوشحالۍ سره ووځي. نو په دې اساس بله خبره مې دا ده چې د افغانستان ټولو ځوانانو وروڼو خویندو ته چې هیڅوک دې مونږ ته وسیتې نه کوي، که هر چا مونږ ته وسیطه وکړه، له هغې معلومیږي چې هغه زور لري، هغه وسیطه لري، د هغې کار به ځنډیږي. هغه څوک چې وسیطه نه لري، د هغې کار مونږ په لومړیو کې کوو او ډېر په ښه شان سره یې کوو، زر یې هغې پوهنتون ته معرفي کوو.
ښاغلی صدر، تاسې د کارموندنې په برخه کې دا هم واقعا ډېره د ځوانانو لویه ستونزه ده، په دې برخه کې پلان څه دی او یا که څه کړي دي او په پام کې لرئ، کېدای شي راسره شریک کړئ؟
ښاغلی ترمان، مونږ په ستراتیژۍ باندې کار کوو چې په هغې کې اووه وزارتونه غړیتوب لري. مثال د کار عمر اجتماعي وزارت دی، د کلو پراختیا وزارت دی، د مخدراتو پر ضد وزارت چې دی، همداشان سیاتما وزارت، څو نور وزارتونه دي. دې سره په داسې یوه ستراتیژۍ باندې کار کوو چې مونږ په افغانستان کې هغه کسان چې هغه د کار کسب خوندان دي، یا نجار دی، یا انجینر دی، یا مستری دی، یا په نورو اړخونو کې د کار کسب خوند دی، د هغې ډیټابیس جوړوو. بیا چې په افغانستان کې کومې مؤسسې ته، وزارت ته، ادارې ته اړتیا شوه، د هغې لیست مطابق مونږ ور معرفي کوو. د دې سره سره په نورو هیوادونو کې چې مونږ ورسره تړون روان کړی دی، یا نور تړونونه ورسره شوي دي، هغې هیوادونو ته څومره لیبر، مزدورکار، نجار، انجینر، مستری، خټګر، کارګر ته ضرورت شو، هغه ور معرفي کوو. همداشان که ستاسو پوښتنه داسې وي چې ځینې کسان دي چې تعلیم لري، ډیپلوم لري، تجربه لري، خو بیروزګاره دي، د دغو کسانو دپاره هم زموږ د ځوانانو د مسؤلیت اداره چې ده، هغه د ټولو وزارتونو سره مو نږدې کار پیل کړی دی، وزارتونو یا نورو خپلواکو ادارو سره، چې که دلته کوم پوسټ خالي کیږي باید له موږ سره په تماس کې شي، او هغه ځوانان چې هغه په رښتونی ډول تجربه لري، ملي ګټو ته وفادار دي، هغه موږ ور معرفي کوو.
د ځینو هیوادونو سره آیا تروس پرې کوم داسې تړون شوی دی ځینو هیوادونو سره، چې آیا په پام کې دي چې دوی سره به تړونونه وشي چې د کار لپاره به ځوانان څه وکړي؟
تر اوسه خو زموږ معینیت داسې تړون نه دی ورسره کړی، ځکه چې زموږ ډېر کم وخت کېږي چې دغه ادارې ته راغلي یو، خو د وزارتونو سره په تماس کې یو، فکر کوم چې دا کار به هم ډېر زر وشي. د دې تر څنګ کله چې په امریکا کې د افغانستان نوی سفیر وټاکل شو، په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازی وټکل شو لاغه سره مونږ ناس تل لرلې اغه ته مونږ ویل چې تاسو په وړو زینو کې دندې نه دی اخیستي باید د افغانستان د ځوانانو لپاره د تعلیم په برخه کې سکالرشپ برسونو په برخه کې ډیر کار وکړي او د افغانستان ځوانان چې دي له دغه حالت نه باید په ګډه سره وبسو دوی ودا وکړه چې داسې یو څه وکړي
تاسو په پالیسي خبره وکړه ډاکټر صاحب پالیسي په خو مخکې د پخوانی ځوانانو موین خغلی سغزی سره چې مونږ مرکه کړو هغه هم د پالیسي خبره کوله چې په پالیسي باندې کار کوي هيا هغه پالیسي چې په خو د ځوانانو مینیت لرله هغه ناقص سبب باید نوې پالیسي جوړ شي که څنګه
نه بالکل هغه پالیسي ده ډیره ښه جوړه شوې ده په ډیرو اړخونو کې پام ورته شوی دی او مونږ په هغه پالیسي مطابق کار کوو او ډیر مصرف هم پې شوی دی ډیر وخت هم پتیر شوی دی تجربه کارو خلکو جوړه کړې ده د دې ترڅنګ مونږ په ستراتیژۍ باندې کار کوو د ځینو وزارتونو سره د دغه ستراتیژۍ د جوړېدو لپاره مونږ له ملګرو ملتونو مننه کوو مونږ ته یو نفر راکړی دی دوه نور کسان هم راکوي دغه کسان ډیر ښه تجربه ولري او په ستراتیژۍ جوړونو کې به ښه ماهر وي دا به زموږ سره په مصلحت باندې چې مونږ خوښ شي او د دوی نه مو امتحان واخیستی نو هغې نه وروسته په دې ستراتیژۍ باندې کار پیل کوي یو څه کار پې شوی دی نو که ستراتیژي مم جوړه کړه نو معینیت چې دی په قانوني لحاظ سره بیا هغه قانوني مراحل طی کړل کله چې ستراتیژي جوړه شي مونږ یوه ډونر ته یوې موسسې ته ویلی شو چې دا مې پالیسي ده دا مې ستراتیژي ده په دې اهدافو باندې مونږ روان یو تاسو باید په دې برخه کې هغه موسسه په دې برخه کې د بل موسسه نهاد په دې برخه کې مرسته وکړي نو په پالیسي چې جوړه شوې ده ستراتیژي په جوړېدو ده د ستراتیژي هم چې جوړه شي دا ډېره اوږدمهاله ستراتیژي ده خورا ډېره قوي ستراتیژي ده او په دې باندې کار روان دی
بله یو وخت ډاکټر صاحب زه چې ځان سره مې انځورول د ځوانانو د مونیت په اړه وانم چې فکر کوم چې ځوانانو مونیت څه ډول باید وي شخصي فکر را سره داسې و چې مثلا کله زه د ځوانانو مین شم نو داسې وي چې شوبې به بېلابېلې ویشم مثلا چې دا د لوړو زده کړو په برخه کې دا د ځوانانو د کار په برخه کې دا په دې برخه کې او ضمناً یوه نیرو به د ځوانانو ایجادوم په مینیت کې مثلا تقریبا ډېر څلوېښت کسه به مقرروم دا به څه شی وي دا به ارتباطي کسان وي د وزارتونو سره مثلا په لوړو زده کړو وزارت کې که یو څوک ستونزه لري محصلین دا ورځ په ورځ به د هغوی کارونه څاري هلته به مراجعه کوي چې د فلاني محصل مشکل څه شی شو د فلاني محصل مشکل څه شی شو دا څنګه شو یا په نور وزارتونو کې کار ټولنیز چارو وزارتونو کې یعنې هر وزارت سره ارتباطي کس باید موجود وي آیا دغه خیالي دنیا کې دی شي چې یو ورځ په حقیقت بدل شي او مثلا موږ د سیو د ځوانانو مینیت ولرو چې ورځ په ورځ هر څه د وزارتونو سره اپډیټ کی او وی ګوري چې د ځوانانو کار د ځوانانو ستونزې تر کومه حل شوې دي په کومه برخه کې ستونزې لري
د ماهر ژورنالیستان دا سوي چې خامخا یو څوک مجبوروي چې حقیقت وایي هغلی ترمان بالکل داسې ادارې شته دي په ټولو اړخونو کې شته دي څنګه د قرارداد نه نظارت وشي څنګه له وزارتونو سره کنټکټ تماس ونیول شي اوس مې پرېږدئ چې حقیقت درته ووایم د ټول شته دی همدغه ارمان زما سره هم و سخت غمجن یم سخت دردیدلی یم او سخت مې ارمان ده چې څنګه دغه زما دردیدلی ځوانان د دغه دربدرۍ نه راووزي او د ځوانۍ ژوند وکړي زما ځوانانو خویندو ورونو ځواني تیره نه کړه په غمې تیره کړه مصیبت کې بیکارۍ کې مفلسۍ کې بې پیسې په یوه ارمان دغه دې روان دي خو ښاغلی ترمان دلته چې یو مدیر بدلوې د دومره لوړ پوړو چارواکو نه به تا ته ټلیفونونه وسیطې راشي چې هریان بشي هریان تر اوسه پورې مې شروع پې کړې نه ده په بدلولو کې که زه پنځه ورځې وم په دې معینیت کې زه به هغو کسانو ته حق اولیت ورکوم چې هغه کار کولی شي په دې معینیت کې د یوې کورنۍ پنځه شپږ غړي چې دی هغه کار کوي معینیت د ځوانانو دی خو تر ټولو ډیر عمره زموږ مشران چې دی همدلته کار کوي زه ورته وایم چې پلنکۍ چیرته دی پلنکۍ دغه کار ولې نه کوي ازیری چې وګوري په څو بجو به راتلل په څو بجو به وتل سهر چې راشم ازیری زما سره وي مازدیګر کې زما سره وي خورا ډېرې ستونزې هم شته دي ډېرې ستونزې شته دي هغه سې چې باید په دغه پستونو باندې خلک مرل شوي وای تعلیم یافته په پالیسۍ پوهېږي په پلان پوهېږي پروپوزل جوړ کې په نظارت سروې برخه کې تجربه ولري هغه سې څه نه دي شوي
ډیری په وسیتو په سیاسي ملحوظاتو په نورو اړیکو باندې راوستل شوي دي. یو څوک دی دلته کار کوي یو بل ولایت ته لیږل شوی دی، یو څوک دی چې وظیفه دلته ترسره کې بلې ادارې ته لیږل شوی دی. همداشان نورې ډېرې ستونزې دي چې هغې مخه باید ونیول شي. هغه پوسټونه چې اوس ځینې کسان پې مقرر دي کار نشي کولی، هغه باید هغو ځوانانو ته چې هغه له نوې ټیکنالوژۍ سره بلد دي هغې ته وسپرل شي. ښاغلی ترمان، یو څوک چې په یوه اداره کې مدیر وي دویم دریم بست باندې کار کوي، هغې د کمپیوټر نویس ده؟ اغا د یو ټمټیبل یو پوی نشي؟ اغا د ایمیل باندې پوی نشي چې ایمیل څنګه لیږل کیږي؟ دلته داسې کسان شته دي. زمیله خپل جناب جمهور رئیس، له جناب وزیر صاحب، نورو اړوند ادارونه غواړم چې موږ ته پوره صلاحیت واک اختیار راکړي، لکه څنګه ترمان صاحب چې تا ارمان درلودل او په ځای حق ارمان دی و، داسې زما او ستا په مولیناو ځوانان دي ارمان لري. غواړو چې دغه ځوانانو د ارمان تر یوه حده پورې ور پوره کړو.
مننه ډاکټر صاحب. یوه بله پوښتنه هغه ده چې که څه هم ویل کیږي چې د پخوا په پرتله اوسمهالي حکومت کې د ملي وحدت په حکومت کې د ځوانانو برخه ډیره ده، مثلا ځانو کدرونو ته ډیر برخه ورکړل شوې ده، ولې بیا هم د ځوانانو د معینیت هغه مبارزه به په دې برخه کې څه وي چې ځوان کدرونه په لوړو دولتي پوستونو باندې په کار وګمارل شي، او بله برخه دا چې یو شمیر ځوان کدرونه په بهر کې اوسیږي، د هغوی د راستنېدو په برخه کې هیواد ته او په دنده ګمارلې په دې برخه کې ځوانان معینیت څه وکړي؟
په دې اړوند هم موږ له حکومتي چارواکو سره ځینې هغه افغانان چې هغه په نورو هیوادونو کې دي، که امریکا کې، برتانیا کې، جرمني کې، په نورو هیوادونو دوبۍ کې، هغوی سره د تماس پروګرام مشته دی، له ځینو ځوانانو سره مو تماس نیولی دی. هغوی هم دا وایي چې موږ ته پوستونه پیدا کړئ، موږ درځو خدمت کوو، خو له هغوی نه دا ودام اخلو چې دلته چې پوست اخلی په لوړ پوست باندې کار کوی بیا به تر ډیره په افغانستان کې پاتې کیږئ. همداشان اوس خو په دې حکومت کې که حقیقت سره ووایو ځوانانو ته ډیره توجه شوې ده. تاسو د نوي ولیان وګورئ، نوي سفیران وګورئ، نوي معینان وګورئ، اکثره چې دي هغه ځوانان دي.
مننه ډاکټر صاحب،
درنده دی وای، خوشاله اوسئ.
د انصاف پلټکه
یو وی چې هغې پسې ورشه بلوي، هغې پسې ورشه بلوي، هغې پسې ورشه، همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیله بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخکې پرېږدي، نه مې څوک ما پرېد اوري، خدای راستي کې زما د هېڅ سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې دغه خبرونه مو د غزنی د ښار یو اوسیدونکو ته ځانګړي کړي چې وایي گاونډیان د وحی ډبوي او همداراز په دغه سیمه کې د غیر مسؤولو کسانو یوه پوسته هم شته چې د دغو خلکو ملاتړ کوي.
اس حاکم له غزنی نه زنګ وهلی، د غزنی د ښار له قلعه شادي نه.
ستونزه دې څه ده؟
زما ستونزه همدا ده چې دلته مې ګاونډیان ځوروي، پوستې والا په ما پسې رالیږي. خدای شاهد چې غواړي زما ابرو یوسي، خدای شاهد چې همدا نن ما وهل خوړلې، زما د کور شیشې ماتې کړې، حوزې ته مې مکتوب وړی، هیچ زما غږ نه دی اورېدلی. زه له تاسو هیله کوم چې زما همدا غږ ورسوئ.
ستا دغه همسایه تا سره دښمني لري چې دا کار کوي؟
ولاکه زه په خپلې ګناه پوه سوی یم، په خدای قسم همدانن یې هم زه وهلی ډبولی یم، خبرې نسم کولی، نفستنګي مې کیږي. زما رزه همدا اوس هم په جنایي امریت کې ده، په خدای چې زه یې داسې وهلی یم سینه مې هم خوږیږي. زما غږ ورسوئ، موږ بې وزلي او بېچاره یو.
نو ته په دلیل نه پوهېږې چې ولې ستا ګاونډي ته وهي ډبوي، له تا نه څه غواړي؟
په دلیل ولا که زه پوه سویم، زه یو کور یم او دا د یوه قوم دی او زه د بل قوم یم. یو کور د دوی په منځ کې یمه وهل ډبول کیږو. په خدای قسم چې زما ابرو به د پوسته والا په وسیله له منځه یوسي.
پوسته د پولیسو ده یا د ملي اردو پوسته؟
پوستا والا د همدو غزورور ده، د همدې نفر دی. دوی څو ځلې زما کور ته ننوتلي، زما پر مېرمنې تیری کړی، اوازونه یې زما په موبایل کې لرم. یو ځل مې خپل کور خوشي کړی هم دی.
ګاونډي د څه کاره دي؟
زما ګاونډی څلور پنځه کسه دی، غواړي چې موږ له خپل جایداد نه وباسي، له خپل کور مې وباسي. خلاصه دوی زورور دی، پر ما زور چلوي.
ګاونډي د څه کاره دي، څه وظیفه لري؟
زه غریب سړی یم، مزدورکاري کوم. تېره ورځ هم د حوزې امریه ته ولاړم، هیڅ زموږ ږغ څوک نه اوري. په خپل حق ډبول کیږو.
کوم حوزې ته تللی وې؟
پنځمې حوزې ته.
څومره وخت کېږي چې دا کسان تازه ورایي؟
دا پوسته والا شاوخوا څلور کاله کېږي چې موږ زوروي.
دا غیر مسئول و استوال کسان دی چه پتا دست ظلم کهی؟
هو، امنیتی غیر مسئول و استوال دی. خدا شاهد دی هر چیری چه تللیم چه همی جغ ندی آوری دلی. هر یعنیم چه سو کردم، مرس گناه کرده.
دوی وای زا کرد پری دلار شا بل زیتا؟
موږ یو ځای لرو، هماغه هم نسو نیولی. که نه نو په خدای قسم بل ځای به تللي وو. موږ کور خرڅوي، هماغه ته هم نه پرېښودو. نه مو پرېږدي چې خپل کور خرڅ کړو. آیا موږ مسلمانان نه یو؟ زموږ په حق کې دا کار ولې کوي؟ په خدای قسم چې موږ یو ځل خپل کور پرېښود، زموږ ښځه او ماشومان هیڅ ارامي نه لري. همدا اوس یې هم ډبولی یم، یوازې یمه، څوک نه لرم. ښځه او ماشومان می یوازې دی. څه وکړم، دا څه حال دی؟ هیڅوک زما ږغ نه اوري. زه هیله لرم چې زما ږغ په راډیو کې خپور کړئ. که تاسو مسلمانان یاستئ، له موږ سره همکاري
وکړئ.
موږ دغه ستونزه د غزنی له امنی قومندان عبدالحکیم انګار سره طرحه کړه.
دا شیخ موږ اورېدلی نه دی چې هم د محل خلک دی ټکوي، او هم بیا پولیس پسې ټکوي. علاج یې څه دی چې هم د محل خلک دی ټکوي وي، او هم بیا پولیس ټکوي.
پولیس نه دی، غیر مسؤول کسان دي، غیر مسؤول وسلوال دي.
مسؤول کسان یا پولیس هر څوک چې دی ټکوي، دی وایي. نو د دې علت باید معلوم شي چې ولې دی ټکوي. د ده ګناه چې شي، د پیسې ځینې غواړي. یو بل مشکل دی، یو بل مشکل دی. دی کولی شي چې راشي موږ سره په تماس کې شي، هلته ماموریت ته ورشي، ماموریت ته نور بیا هلته جاوزیت ته ورشي. دلته شخصاً ما ته راشي، زموږ په دغه تلیفون نمبر باندې تماس ونیسي چې موږ رسیدګي وکولی شو، ورشو، وګورو چې د ده ستونزه څه ده، چې دی ولې ټکوي. ده موږ ته مراجعه نه ده کړې. که مراجعه وشي، موږ به د ده ستونزه ور حل کړو.
قومندان صاحب دا وایي چې زه د غزنی ښار د پولیسو پنځم امنیتي حوزې ته څو وارې ورغلی یم، او هلته مې ستونزه شریکه کړې، خو څوک زما غږ نه اوري. دی وایي چې دغو ګاونډیانو یې هم څو ځلې دا ډبولی دی. دا وایي چې څو شپې مخکې هم دغو ګاونډیانو یې څو ځلې ډبولی دی، او دغه غیر مسؤول کسان هم ورسره شریک و. نو ولې د دې دا ستونزه د مقاماتو غوږ ته نه رسیږي؟
نو دا ماته نه معلومېږي چې دی وایي چې زه رسیدګي ما ته نه ده کړې. څو وارې زه وهلی یم، یوازې دا ماموریت و. یوازې خو ماموریت نه دی، دلته کشتي ارګانونه دي، دلته امنیتي میلې دي، هغه امنیتي میلې اوزې لري. دلته دلته قومنداني ده، دلته جنایي ده، چې هغه یې غږ نه اوري. موږ ته دې راسي، موږ سره دې تماس ونیسي. موږ ټلیفونونه، موږ په راډیوګانو کې اعلانونه کوو چې هلته د شکایت صندوقونه موږ زړولي دي. دغه زموږ د ټلیفونو نمبرونه دي. چې هر سړی ستونزه ولري، چا دوی ته مشکلات جوړوله، کېدای شي موږ سره په تماس کې شي. اوس هم دی کولی شي زموږ سره په تماس کې شي. او څنګه په دوامداره توګه هره ورځ خلک راځي، دی وایي هر ورځ خلک راځي، دی ټکوي، او دی هېڅ جرم هم نه لري. خلک یې وایي، نو دا خلک بیا ولې داسې دي چې دی وایي؟ خو حتمي وایي، یو خبره یې
دغه کس دا کوي چې دی په دې کوڅه کې یوازې د یوه قوم نه دی، او دا وایي چې د نورو قومونو خلک دي چې دا وهي او ډبوي. دا وایي چې کورم خوشه کړی او څو موده مخکې او بېرته اوس راغلی دی، خو دغه ستونزه لا نه ده حل شوې.
بس دا چې دی وایي چې دا یوازې د یوه قوم یې بده ده، نور غټ قوم دی، دی باید ګزاره ورسره وکړي، باید جنګ جګړه باید ونه کړي. دا مانا نه لري چې یو سړی یو ځای یو ځای فروچ نو نور ګرده همسایګان پر غورځي وهي او ټکي نه هاک. داسې کلچر دلته نشته، داسې رواج دلته نشته. خو بیا هم په هغه صورت چې هره ستونزه د ځینو سره تماس ونیسي، وګورو چې موږ څه کومک سره کوي.
دا که څه وخت تاسو ته درشي؟
هر وخت راتلی شي، زموږ ټلیفون نمبر دی، هر وخت چې دی وخت ولري راځي.
یعنی اطمینان ورکوي چې حتما به ورسره همکاري کوي؟
خود می کو نو ولې نو کو دغه مو وظیفه ده.
تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې له موږ سره طرح کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 02982902020.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
ساکی نندے پپیالہ کے جوہر ناشتہ، ساکی نندے پپیالہ کے جوہر ناشتہ، پتر خوبوں کے بویدہ کوثر نشتہ، پتر خوبوں کے بویدہ کوثر نشتہ، ہائے ساکی نندے پپیالہ کے جوہر ناشتہ، ساکی نندے پپیالہ کے جوہر ناشتہ، مپنی نی نی مپسا سا سا، مپنی نی نی مپسا سا سا، مرے مرے سانی ددنی سا، مرے مرے سانی ددنی سا، سسنی نی بابا مما رے رے سسنی نی سا، سسرے رے مما پاپا نی نی ددنی نی سا، نی نی ددنی نی سا، نی نی ددنی نی سا سا. چتو بے پتواف کے ماتبلا، چتو بے پتواف کے ماتبلا، ہے دہغے انگاری ساس کی شرر ناشتہ، دہغے انگاری ساس کی شرر ناشتہ، پتر خوبوں کی بیدا کو سر نشتہ، پتر خوبوں کی بیدا کو سر نشتا، ہے ساکی نندے پپیالہ کے جوہر ناشتہ، ساکی نندے پپیالہ کے جوہر ناشتہ، مپنی نی نی مپسا سا سا، مپنی نی نی مپسا سا سا، مرے مرے سانی نی ددنی نی سا، مرے مرے سانی نی ددنی نی سا، سزنی نی پاپا مما رے رے سسنی نی سا، سسرے رے مما پاپا نی نی ددنی نی سا، نی نی ددنی نی سا، نی نی ددنی نی سا سا. کمستی وا کا ہستی دوڑا پردیشویں، کمستی وا کا ہستی دوڑا پردیشویں، ہے د پردیو پ انگڑ کے اختر ناشتہ، پتر خوبوں کی بیدا کو